سهار ته بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کوي اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي خو وخت یې نه دی ښودلی طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یوه سیاسي حل لاره عمومي ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه درېمګړي لوري ته دې د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه ورنکړه نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي خو د ده په وینا له دې یوې تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایرانی مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي ایران له څه مودې راهیسې وایي چې له هلمند سیند څخه یې د 1915 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هېواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1915 کال تړون ته ژمن دي خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی ل دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وو ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپل استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هېواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیولې یوه اوکراینی چارواکي پرون د مې په درویشتمه وویل چې د اوکراین د پیفیدینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلی دي ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملا له منځه تللی دا تړون چې روسیې او اوکراین په دېره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ تېره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندرونو اودسا چورنومورسک او پیفیدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیفیدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې او د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبله پر هنګری انتقاد کړی پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو بندولو له کبله د هنګری چلند نهیلی کړی دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپریږي خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبري برخې اوریدو ته رابولم د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې د اندونیزیا ولسمشر په دې اړه څرګندونې پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې کړې دي د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي
د په داسې حال کې چې د افغان جنو او شزو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د انډونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یو تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل هله مند چې دغه موافقه به د انډونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل:
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل، او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکېل بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوې دي. د انډونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر انډونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له انډونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د انډونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 215 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه، چې د ورن کال پرتله 20% زیاته ده. دا لوبړی ورده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی انډونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمنۍ کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
د انډونیزیا له ولسمشر سره د ایران د ولسمشر د لیدنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په دې کتنه کې ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم حق باید ورکړل شي. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي؟ دا موضوع مې د ولسي جرګې له پخوانی غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کاروخیل څخه د مرکې په پایل کې وپوښتله.
انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکدارانو څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکه وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هر چه عاجل باید رفع شي. چون یو اسلامي مملکت د خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلې، ډیری اسلامي هیوادونو د انډونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخسن د خځو پر خځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د خځو فعالان او د بشري حقوقو فعالان دا وایي د هیوادونو څخه کولای شي عملاً دوی آیا تر دې زیات څخه کولای شي؟
کاملاً، ځکه چې څنګه ما ویل چې دا ډیر مهمه ده، چې طالبان ټول له شریعت او اسلام نه خبرې کوي. او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کوي وایي چې موږ په د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغانو مېرمنې محدوده کړې دي او یا غواړئ چې ژمن یاسې د حقونه ورکوي. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي. نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
میرمن کړو خیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اسلام هغه کنګال کړي، دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی کې دعوت شي چې دوی دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له ټول مسل نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغان مېرمن له خپل ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او قصن جون حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفه د افغان مېرمن جون او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت دی چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکتو غوږ نیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخاب لري، یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تیری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یا قبلي او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د پخواني پرځېدلې جمهوري نظام د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د په ختیځ او ځکه په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی، او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې سوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی، او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 ته رسیدلی، او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 وو. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمنځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. چې ویلاتي روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. کڅا په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزړ نه مثبتو په خوشمیر 92 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 45 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو محال کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخسلې، یعنی یو من، اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نشاره کوي.
دا لاس کال کې تاریخ مم کړله، رومي مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې، پنجبایی، میوان، ډنډ او ورغنداب کې پر نوې جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښ له بندیدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي، چې مثبت پایله ورکړې ده.
د کندهار ولایت په ساته تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهي بوتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم بدیخ پراونه که پرده شیر نقد لارو.
بی نیاز رب لما وڑی دنیا بیر ترا کرده، ده هغه دنګ قاتشوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله پخپل په سیمرم او د تاس دمرم کې جنازې ته نه سوتيان ناراضي نه درته.
لکونړ هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبي غونډو راپورونه لرو. لومړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزي په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبې لیسې ته څیرمه د غوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل په اړه در سره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزي څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاتشوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته غتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیر ته راکړه. ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیر ته راکړه. تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیر ته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلی وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبي بهیر یو غړي عتیق الله امید وویل چې په یو بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تاته غوتمې درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تاته غوتمې درکړه، دا پورته مسلې سره څه تړاو لري؟ یعنی کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، په دې راز خپل نسو کو.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نهام څرګند کړه چې عزیزي تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنی دا یو تجربه ده کنه چې تا ګوتمور کې اې د روانه دي، خو دا شاعرانه سمې ډېر جالب ده. او نظر میں وہ گئی نو خبروں پسے نو نوې خبرې ما ته دغه دوه بیتونه کې د تجربې شاعرانه کول په یو نوې لار راځي ډېر فندو
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېر خبرې وشوي. متولا عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
پوښوم چې نشي تاوله څوک طرف سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکه درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته دی حسن مینا دمو ته یو دایره پر نشي محدوده ولا چې ما دا چله دا دمو در کم دا حسن مینا ده بعد دو نه چې کله ګوتی ورکول شوې ده بعد دو نه مینه شته ده یعنې د حسن مینه دپاره موږ ته یوه دایره پورې نه شو هغه کله چې په یوه کله نامزاد شوې ده مینه مال ته څرګنده که او نامزاد شو بعد وروستي نه بېرته تا ګوتی را که د مینه هر څه خلاص شول کله چې د مینې باره کې مایزا لوستلي وو چندې پوښتنه وکړې د شعر یعنې چېرته تعریف کې ورته وینو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږېږې د کومه زګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته یو اپ کې ته یو غو پرې نشو محدود حواله سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر رامنځته کړي او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزي د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکول شي.
سید ازمی وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او اغسه چې شاعر درکړي دا غن شو خپل درکړو بل چا ته درېم کس ته نشو لیکولای ولی ازیزي دا کار کړی دی. د تصویر ترڅنګ چې ته تصویر لې د دې ترڅنګ د الفاظم دې خپلې د ښکلانا د یو کړې چاپېرول د رنگ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د تر لږه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک دې په اړه خبرې کوي نو اړې جالب خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنزلګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنزلګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړه د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمسا.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلي عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدین هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرمه ک جنازه ته سوفیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دامه نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم اسري او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډو لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمينه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاص مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوی چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک وي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریک وي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلي او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعران ورونه نه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې منګه هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس واک یووالی ورورولی د نظام جوړښت د بیوسو لستونزو ځان خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو.
لکه می جان چې اتفاق لري قام د غسوی داد اصلو مچې ګور نظام د غسوی یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا بروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویر کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی بسنګ کابلیان خپل کې جوړ وزغمي د هغوی کټه د څومره پښتانه کمیږي وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لري شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښته تخایس د سلطنت ستنې دی ربي لیوانه ملنګ دی ور پورې نښته
خوږجبې نظم ویون کې عبدالوارث سیرت به د هغه ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن ورالوتی ټول یاران او دوستان په وطن کې وو. بندارونه به کول او په لری پرتو ځنګلونو او غرونو کې به له محبت او خوت ډکه شی به تیرولي. په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه د جوړه شوی خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اوریدل شي. خو مخکې تر دې د زړه تخت په نوم د انزورګر شاعر نور محمد الله شعر د سر شریکوم. چې بیرته هغه تیرو زمانو ته ورستانه شو دا چراغ په داسې بل همدلته پریږدو هغه تیرو زمانو ته بخپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه ولوېدلی شنو بنګړو دې شنګ شنګ خنداوي نه ویلاسته کړي په سلام په شرمې دلی او خبرې دې په ژبه لکه قند وبکېدلې. ځا چې بیرته هغه وخت ورستانه شو ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پیشندلم زما لاس کې به ګلان براشنه شوي خوشبویان به دې نه احساسولې. ځا چې لاړ شو لکه اتر د سینزلو هغه څنګه باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړې وشوې خاورې شوي. ځچلار شو دا لکړه دا عینکې دا پرهیز او دا پملا کاشو عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. ځچلار شو سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
پسپین سهار چې غږ راشي د تور بلبل کې چې شرنګ د بنګړو خېږي جنکې شار بیا غړکه معصوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي د کوچو چندرا کړه کاش په خلکې وای پاده کې په پرې ګړي پران پسې پمنډ معصومان دی وڑے جنکے چار چا تیرا ناس تلنا نزکے چہ ہر چھا دی مندلے ماخو ندی ور بخلے داش پے ورجے چو برگے مردکے دیران ورکے دکومو تور استرگو خاتیرا دل تراشنائے دپان پر جے والاڑے گردے مردے گر گرکے پشنو جامو کے رائشا دشنو رو دنو روحا چ پټشي پسرو ګلونو خړې پړې مځکه کاروانا په مزه مزه ورخېجا خدای دې ملشا دا غرونه د غزل چې دی څوکې اسمان سکه دا غرونه د غزل چې دی څوکې اسمان سکه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15م حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبری اوریدل شي.
لتیرو دوه نوی راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بلابلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابي ځندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل پنځلسمې حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونه په ویاړ یو کتابي ځندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي ادبي فرهنګي اروايي ټولنیز او سینسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه یې پلورل. د یاد خپرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهم نامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزان او وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف خو کې موږ راغلی دلته تقریبا ورځنۍ نندارتون په لاره کې دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شب را ته ویل چې تاسو کتابونه هم چاپوئ کنه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دا چاپ چارې لږ ټکنې شوې دي ستاسو وضعیت نه ده؟
بلې موږ د خپرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خپروو اما متاسفانه وایم په دې وروستۍ دوه کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولای شو یا چاپول نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنې شوې دي یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتابونه نشو چاپولای بلاخره چاپو هم ډېر په تکلیف مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري هغه یې پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډلهیزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې پورس د می پشپش وشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبدي ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیشي د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز پورس پوره شو خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روشي او اختر په خاطر کلیزه څو څنډې ده د شغلی حسن نه بوورو چې دا غونډه د جرمنی په کوم شهر کې جوړوي
دا غونډه د غور په خار کې ده دا کولن تنځ دی او خاطه التزمنګ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا باغې لوڅي بازي وخت زمون کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابرې نو عمل ته دیسو
په دې خوند کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي
منګ عمومي دا اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو اگر چې مونږه د دنمارک نه هتا دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل دی غونډه چې مونږه د ډاکټر شه ملک جی د پارستان غونډه هم لرو غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډه وکړي خو مونږه په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل نو کې دې شي د باج مملکتونو نه راشي د بلجیم له خو بيخي فکر کوم چې راځي د انځدو د غنا د انګلستان نه به مخکې دوستان راتل خو وسره سم مشکلاتو نشته نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالند نه خو براش
په دنمارک بلجیم هالند سویډن او په انګلستان کې هلته ځین نور ټولنې هم شته چې غونډه کوي یعنی تاسو له دغه ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړئ چبر خواخلی
مون خدا مومیلون کړه د دې ټولونو سره موږ ګډه جرګل د خپل پانی کلتوري ټولونو په اروپا کې ګډه جرګل رو نو تاسو مشخص هم څوک لدی مجبور کړي چې د استقلال ورځ د شګټ غونډې کې نسو هغه کې مشخص د دغه ټولونو نه خواهش کوي چې راشي آمدن ته مومی کړه د کسو برخه اخلي وا به خلی زکه شډیره غټه غونډه نه ده
استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمنځنه په شکل تاسو کوي په دې غونډه کې
هم 15 کلنی د ټولنې دا او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر استاین غونډه هم ده تاسو ته معلومات دی یا نه ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مسکه د دینه چې د ټیپ ډاکټر شي د دلتا آلمانی ژبه هم لوستره په دې حساب ده هم یو خوون کې او ژبه هم ده د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحه ډکشنری ولیکله اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحه ولیکله نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګز ډیر کار کړی دی د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمیو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړئ د کلتوري ودې ټولنې په پوتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کوي
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي نو دا غیزه پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول اما متاسفانه ورسته زمونږه سماجی مشکلات پیدا شول بعضی دوستان نور مملکتونو تلالل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړم مقصد په شکل داشکالو زمونږ سره لکښانه مادي امکانات کم شول اما د نیکمر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې حالته خپل ډاکټرا هم د دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ شپږ جنواله چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دی دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ پرل چې په دې حساب منګه په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي
نو استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که دی اړخته توجه لږ زیات کړی په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخ کې وو ویل چې ارتباط مو سره قطع شوې ده د غیر ارتباطات راټینګ کې یو بیرته د کتابونو چاپ ته مخ کړی په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي
او بیل شکه به تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ د 15 کلن هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او موږ ونه شو کړی هغه څه چې موږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغه تمدایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چلان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړي تو ورکی او بس په نو ورکی دې ټولنه ته ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړي تو باندې زیات شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي وند کې اشتراک کړي دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شي دغه د انزور صاحب کتابونه په دیک پال ونیسو او بیر هغه څه چې مونږ پکا کول هغه ته دوام ورکړو
د ښاغلي حسن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لوی لوی پیښې وروسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کال وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتونو غونډه وکړه بیا ولس کال وروسته یعنی لننه شپږ څلوېشت کال مخکې د موزیم لومړۍ نړیوال ورځ ول منځل شو تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي روحي وادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمیره هم ورو په سل وړه شوه لننه اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېشت وادو کې د موزیم د نړیواله ورځې په مناسبت غونډه جوړ شوه سش کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړ شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15000 قلم ډیر آثار د لوګر لمس عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا اثر هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نمړی زله په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو
فرانسوی لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنی پیل کړي چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې وشمیر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقړونکو نیولې و.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدیوی
رازا چی او جوړ په جنگل کې رازا چی او جوړ په جنگل کې رازا چی او